د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د ملګرو ملتونو د ترهګری ضد مبارزې چارواکو د پروري پلسمه د امنیتی شورا په غونډه کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې دایش خراسان ډله نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته اوس هم ګواښ دی. دا په داسې حال چې د افغانستان په کندوز ولایت کې یوې ځانمرګ بمی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام د سوری د لاندې د پښتونخوا نو زمشو او جنوبی ضلعو کې د امن بحالۍ د پاره قومي مشاورتي جرګه شوې ده چې په کې په متفقه توګه د هدپی وجنو د امنیت خرابې وځي او پوځي اپریشنونو کې د قبایلي خلکو د ځفل کېدو غندنه شوې ده او د حکومت د امن بحالۍ لپاره غوښتنه شوې. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ګل په ورځ باندې په الومینیم او فولادو باندې 25% ټیکس په درآمداتو لګولې چې لکبل یې د امریکا دوه لوی درآمد کوونکو کینیډا او مکسیکو ته سخت زیان درسېدو ویره ده. دا د نن ورځې د خبرونو سر ټکی او اوس راځو د معمول خبرونې ته. ستړي مشې زه مشفق ومن او دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی د نن د خالي ورځ د کال 2025 او بخې نن د نهه ورځ د کال 2025 پر ورځ د میاشتې یو لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد مبارزې چارواکو د پروري په لسمه یعنی پرون د امنیتی شورا په غونډه کې خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې دایښ خراسان ډله نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته ګواښ ده. په دغه باندې د ډیو خبریال عبدالرزاق د وخت مونږ سره د پیښور نه نیخ پنیغه ملګری دی غیدار کله کو عبدالرزاق سلی مشه
ډیر مننه شپمن سه چالو سه
مننه عبدالرزاق د دغه خبر په اړه باندې که زمونږ اوریدونکو مختصر خبر کوي او بیا خپل راپور ته لاړ شي.
بالکل اشفقمن سه دغه کم نن چې په کندوز ولایت کې پیښه مخ ته راغلی ده نو د کندوز امنیتي کارواکي دی هغه امریکا غږ ته دا خبره تایید کړې چې دغه بلاست یا 14 ځانمرګي بریچ کم شوې ده. نو دا سهار تقریبا 8:30 بجې وی چې د کابل بینک مخې ته خلک راجم او دغه دوران چې دی یو ځانمرګي دغه بریچ بریدګر چې دی هغه ځان لزولې دی او دغه سره دغه ته د بینک مخې کوم د طالبانو ورسره کوم عام وګړي او ورسره د بینک کوم محافظینو نو په دغه کې 15 تنان چې دی هغه وجلې شوې دي او د دې نه علاوه چې دی تقریبا ودی یادې چې هغه زخمیان شوې دي. دا خو د طالب چارواکو دریز دی. د دې نه علاوه چې کوم د امریکا غږ ته بیا ځي سرچینو چې کوم ویلي دي او ورسره کوم بیا په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنو چې کوم راپورونه راغلي دي نو په هغه تر مخه ویلې کېږي چې 15 پورې تنان پر هغه کې مشوي دي او تر دې 15 پورې چې دی هغه زخمیان شوې دي او دا تنان چې کومونو پرې کې زیاتره د تخار او د کندوز طالبانو چې هغه راغلي او دغه د بینک نه معاشات دغه تر لاسه کول خلا تر دې دمه د کوم بریټ شوې ده نو د دې زمواري کمی یو سوال دی لا پر سر نه دا غستي خو له دې وړاندې چې داسې قسمه کمی پیخي مخ راغلي دي یا په طالب چارواکو باندې چې کوم بریدونه شوې دي نو دا غي زیاتره مسؤلیت لري هغه په افغانستان کې دایښ خراسان ډلې چې دغه منل دي. د دایښ خراسان ډلې په افغانستان کې موجودګي حواله سره زتا استوي منو 13 ورځې په دې باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه هم شوې ده او په دغه غونډه کې په دې باندې ډېر اندېښنه خودلې شوې ده چې په افغانستان کې دی وخت کې تر ټولو خطرناک کوم وسلواله ډلې چې دا نو هغه دایښ خراسان ده وغه د افغانستان ترڅنګ د منطقې چې کوم نور هیوادونه دي او ورسره د منځنۍ آسیا او دې سره سره د یورپ د پاروم چې دغه خطر دی په دې اړه باندې مونږ د وایس اف امریکا ډیوی لپاره یو رپورت تیار کړی دی راځي چې هغه وګورو.
د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویلې شوې دایښ خراسان وسلواله ډله چې مبینه مرکزی افغانستان دی د نړۍ خطرناکه ترهګر ډله ده او په دې هیواد کې نه یوازې په ملکیانو بلکې په طالبانو هم حملې کړې دي. د امنیتی چارو سیړونکو وایي که څه هم د طالبانو په عملیاتو کې دایښ ته زیان رسیدلې خو اوس هم دا ډله په افغانستان کې ډیر اثر او منظم وجود لري.
نو څنګه چې مخکې دی پټ ګرځېدل په ښکارنو او ای بوی چې دلته طالبان نشته افغان دولت پوي او ای بوی چې دا پاکستان ناراضي خو حقیقت بیا په 15 اگست موږ وکتل چې دا کم کم ځای نه راووتل هم په دغه کابل ښار کې چې 40 گھنٹے مخکې دغه دولت سره کار کوو دغلته کې ناس پاستو دغه ځای کې وظیفې لرلې او په 15 اگست باندې چې هغه بانکونو لا هغه دکانونو له خلک لاړه خو طالبانو نو دغه شان د دې پریزنس هم شته د دې وجود هم شته.
غونډې ته په تېرو شپږو میاشتو کې په نړیواله کچه د ترهګرۍ په اړه تفصیل وړاندې کولو په مهال ویلی شوي افغانستان کې داعش خراسان دوامداره مهمه خطره ده. پلویان یې په یورپ کې د حملو پلان جوړوي او منځني آسیایي هیوادونو کې د کسانو ګمارلو دپاره هلې ځلې کوي. غونډې ته امریکایي استازي ویلي امریکا په ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د توان او ګمارنو په کمپین اندېښنه لري. سیلون کی وای په افغانستان کې د یو جمهوریت نظام د نشتون ګټې داعش خراسان ته رسی او د ملکی وګړو ترڅنګ نور هیوادونو ته هم خطر سیوا کیږي.
چې کوم لټرل فاینانسینګ ورته مونږ وایو لکه ایف ای ٹی ایف چې څنګه جوړې تر غرې د ختمولو لپاره دنیا یو منظم طریقه را پای کې زیات تر تاسو جمهوریت ملکونه ښکاری اوس چې کله په یو ملک کې غیر رسمي حکومت یا موږ بلای و چې نان سټیټ ایکټر راغلی وي هغه حکومتي چارې په لاس کې اغستې وي څنګه چې طالبان دي اوس په افغانستان کې بلکې دا چې دا هغوی پویا هم د ریاستي د دغه معاملو حوالې سره کمه وي نو که دا حوالې سره طالبان انګیج کول او دا خبره پای باندې زور راوستل یا فشار راوستل چې داسې دي وکړي زما په خیال د دې ډېر زیات ضرورت دی.
د چین استازی هم ویلی د داعش خراسان القاعده او ختیس ترکستان اسلامیک موومنت سره تړلې ډلې په افغانستان کې فعاله او د یو بل سره همکاري کوي. سیلون کې وای په منطقه کې هغه هیوادونه زیات د خطر سره مخ دي کوم چې د داعش خراسان لمن زوړلو د پاره ګامونه پورته کړی دي.
اوس دا ګڼم چې روس او ایران ډیر سنجیدګی سره لګیا دي ځکه چې هغه دا خطر یا دغه چې کوم دا قیده خلق ته په سیریا او په عراق کې د دې په ضد باندې ډیر طاقت سره جنگی دي لیدي او هغه ته خطر هم ډیر دی او بیا په چین کې چې کوم د سینکیانګ صوبه د الته سروان نو داعش په دې سیمه کې دا درې هوغټ چې دای په نخ دي او هغه دا ویناګانې کوي.
افغان طالبانو په تکرار سره ویلي چې افغانستان کې داعش خراسان لمن زوړلی او د بلکم هیواد لپاره دا ډله خطر نشي ګرځیدلې. داعش خراسان د جنوري په 28 په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي او تیر کال په دسمبر کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی په یو ځانمرګي برید کې د وجنې ذمہواری هم په سر اغستې وه. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه تقواګی په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام د سوري لاندې د پښتونخوا نو زم شبو او جنوبی ضلعو کې د امن بحالۍ د پاره قامی مشاورتي جرګه شوې چې پکې په متفقه توګه د یو ول سنختو اعلامیه خبره شوې. اعلامیه کې دغه سیمو کې په خرابې امنیتي وضع هدفي وجنو او پوځي اپریشنونو کې د قبایلو خلاف عملیاتو باندې اندېښنه ښودل شوې ده او د حکومت نه غوښتنه شوې چې د امن د بحالۍ د پاره دی کوټلې ګامونه پورته کړي. د دغه جرګې نور تفصیل د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کړي.
قامی مشاورتی جرګې ته وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل پاکستان یو وفاقي ملک ته دلته پنجابی سندی بلوچی او پختون قامونو زمکه او وسایل معلوم دي که څوک د یو قام په وسیلو قبضه کول غواړي نو د امنیت مسله وسره پیدا کیږي
او چې په پښتونخوا کې کوم مسایل دي په هغه باندې د پښتون نو د پښتون د بچو حق ته امریکای ته اجازه شته چما اجازه ته بغیر ما وسایل ته لاس واچي او نو وفاقي حکومت ته حق شته او نو فوج ته حق شته چې حضور جبر باندې زما وسایل باندې قبضه وکي او کدا سلسله جاری وي نو بیا به د استابلیشمنت د حکمرانانو او د عوامو ترمنځ اعتماد پیدا نشي.
مولانا زیات کړ چې د دې جرګې د اعلامیې عملی کولو د پاره به د ټول ګوندیز کانفرنس را غواړي که دا غي نه پس هم د پښتنو مسلې هواري نشوي نو اسلام آباد په لوبلار جون کوي. د جرګې اعلامیې کې افغانستان سره د تجارت د ټول لارو پرانیستو غوښتنه هم شوې ده.
اصل مسله دا ده چې دا بدامنی دي خورې ترغلي زمنګ د ریاست د غلطو پالیسیو نه تر هغه پورې دلته دا حالات نشي ټیکې دي تر څو پورې چې زمونږ ریاست خپلې پالیسیانې درستې کړي نه او په دغه پالیسیانو کې خصوصي د افغانستان سره چې زمونږ کومه پالیسي ده په دې باندې سره نو غور کول پکار دي دا بار بار ثابت شو چې د افغانستان لپاره زمونږ کومه پالیسی ده غلطه ده.
د دې نه وړاندې اکتوبر 2023 جمرود جرګې کې هم افغانستان سره د اړیکو سمولو غوښتنه شوې وه او بیا صوبایي حکومت افغانستان سره په خپل مخسر د تعلقاتو ښه کولو لپاره کوششونه شروع کړي دي. د جرګې ګډونوالو ویل په خوانی فاټا کې د خرابو حالاتو نه تنګ شو پښتنو فکر کو چې 2013 کې فاټا پښتونخوا کې د زمکېدو نه پس او اف سی آر ختمېدو سره به دغو سیمو کې امن بحال شي.
په دې بنیاد موږ راغلي چې په قبایلو کې بدامنی ده او قبایلو کې انضمام شوی دی. د انضمام نه وروسته د انضمام په کېدو موږ ته د خلکو ویلو چې دلته به امن راشي او دلته به کډوالي نه یو دلته به جنګونه نه. نو هغه انضمام سره جنګونه او کډوالي یو پس دوه شوه او حالات نور پسې خراب شو.
مئی 2023 کې اسلام آباد کې عوامي نیشنل پارټۍ د امن په موضوع ټول ګوندیز کانفرنس کړو. اکتوبر 2023 کې جمرود کې قومي امن جرګه شوې وه. بیا هم دغه کال دسمبر کې گورنر ټول ګوندیز کانفرنس را بللیو. د جمرود جرګې د 22 غوښتنو جاج اخستو دپاره د پښتونخوا اسمبلۍ په 1 فروری کال 2015 کې خصوصي غونډه کړې وه. خو پوهان وایي د دغو ټولو یادو جرګو کمې نتیجې تر دې دمه نه دي ښکاره شوې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا پی خبر.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ګل په ورځ باندې په الومینیم او فولادو باندې 25% ټیکس لګولو اعلان وکړ چې له کبله یې د امریکا دوه لوی درآمد کوونکي هیوادونه کینیډا او مکسیکو ته سخت زیان درسېدو ویره ده. د ټرمپ روان تجارتي ټیکسونو د امریکا لوړ سیال چین هم لږ په قهر کړی دی. د وایس آف امریکا خبریالې انیتا پاول راپور زموږ همکاران نگین شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د صدر ټرمپ په تجارتي جګړه کې یو بل غزار. د ګولیا دوشنبه په ورځ هغه په الومینیم او فولادو باندې د 25% ټیکس لګولو اعلان وکړو.
دا لویه خبره ده، دا لویه معامله ده، دا د امریکا د بیا شتمن کولو پیل دی.
تاسو هغه صدر یې چې د امریکا د فولادو کارګرانو لپاره ولاړ یې. زه متاثره او خوشحاله یم چې ستاسو تر څنګ ولاړ یم.
د ټرمپ تجارتي سلاکار وای دا اقدام به د مقامي صنعتکارانو او د هیواد د اقتصاد او ملي امنیت سره به مرسته وکړي. د فولادو لوی بهرني عرضه کوونکي کینیډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا احتمال لري تر ټولو سخت وځپل شي. د ګل یا دوشنبه په پیل کې بیجینګ د امریکا په توکو د 10-15% اضافي ټیکس ولګولو، کوم چې د دې میاشتې په پیل کې د چینایي توکو باندې د ټرمپ لخوا د 10% زیاتوالي ته یو جواب وو.
د تجارت او د ټیکس په جګړو کې هیڅوک هم ګټونکی نه وي. هغه څه چې اوس ورته اړتیا ده د ټیکس یو اړخیزه زیاتوالی نه دی، بلکې د متقابل احترام په بنیاد مساوي خبرې اترې او مشورې دي. موږ د امریکا نه غواړو چې خپلې غلطې کړنې سمې کړي او د اقتصادي او تجارتي مسلو سیاسي کول او اعلی سازۍ دې بندې کړي.
خو ټرمپ وایي نه یوازې سیالان بلکې متحدین هم د امریکا نه ګټې پورته کوي.
موږ د دوست او دښمن دواړو لخواو یو شان ځورول کیږو. زموږ قام فولاد او المونیم ته اړتیا لري چې په امریکا کې جوړ شي، نه په بهرنیو ځمکو کې. موږ اړتیا لرو چې په خپله یې جوړ کړو، چې د خپل هیواد راتلونکي خوندي وساتو، د امریکا پیداوار بیا راژوندی کړو چې د څو لسیزو راهیسې نه لیدل کیږي.
ډیر اقتصاد پوهان په دې باور دي چې ټیکسونه د صارفینو لپاره به یې لوړوي. د سپلای او لوجستیک پوهان وایي د ټرمپ اقدام د نړیوالې پالیسۍ لوی پوښتنې هم راپورته کوي.
دا روښانه نه ده چې آیا دا د خبرو اترو تګلاره ده، آیا دا به دایمي وي یا دا یوازې په کینیډا، مکسیکو، چین پورې محدود دی لکه څنګه چې اوس دی، یا دا به د اروپا اتحادیې د پراختیا عمومي، یا حتی د بریکس هیوادونه چې تاسو پوهیږئ برازیل، روس، هند، چین، سویلي افریقا او 12 یا 14 نور هیوادونه په دغه کې برخه لري.
هغه وویل دا اندېښنې کېدی شي هیوادونه دې ته وهڅوي چې خپلې تجارتي اړیکې بیا پیل کړي او امکان دی چې دا به پیداواریان اندېښمن کړي.
کاروبارونه د ناڅرګندتیا نه نفرت کوي. دا هر څه په ځای ودروي. د دې مطلب دا شو چې پیداواري فعالیت کې کموالی راتلی شي او په ورته وخت کې د ټیکسونو له امله د ګرانۍ اثرات راښکاره کېدی شي.
د امریکا د موټرو صنعت کې ځینې چې مرکزي دفترونه یې په ډیټرویټ او میشیګن کې دي د دې اندېښنې څرګندونه وکړه.
sudden tariffs
په یو نظام کې سم د سټیټیکسونه د دغه نظام لپاره بيخي سګټې نه لري.
ټرمپ خپل دویمه دوره کې په دې مسلې باندې ډېر په چټکۍ سرکار شروع کړي دي.
موږ به د ولیدو شمې په ورځ د فولادو ټیکسونه هم اعلان کړو.
د امریکا تجارتي شریکانو خبرداري ورکړي چې دا ټیکسونه کولی شي موټر جوړونکي د کشتۍ جوړونکي او د امریکا نورو صنعتونو ته زیان ورسوي. د انیتا پاول لپاره نگین شاه VOA Diva TV, Washington.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه ګوري. د چین څخه امریکا ته راوړونکو مالونو باندې په ټیکس کې د اضافه د اعلان په جواب کې چین ته د امریکا نه وړونکو مالونو باندې اعلان شوی اضافي ټیکس د پرورې په لسمه یعنی 13 ورځ د ګل په ورځ باندې عملی شو. دا په داسې وخت کې دا چې د دې لږه شیبه وړاندې څنګه چې تاسې د نګین شاپه دغه راپور کې واورېدل د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سټیلو او المینیم په درآمداتو باندې د اضافي ټیکس اعلان کړی. په دغه اړه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا نه چین ته وړونکو مالونو باندې د چین لخوا اعلان کړی شوی اضافي ټیکسونه د پروري د لسمې یا ګل ورځې څخه عملی شو. دا په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دې نه څو شېبې وړاندې امریکا ته په تمام درآمد کوونکو سټیل او الومینیم باندې د اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی. په درآمداتو د اضافي ټیکسونو پر ځای کولو دا لړۍ د هغلي ټرمپ د صدارت د لومړۍ دورې څخه شروع شوې. د امریکا او چین ترمنځ د ټیکسونو د اضافه کولو دغه جګړه د صدر ټرمپ د سلور کاله د واک موده کې زیات وخت پورې روانه وه او د دغه وروسته د پخواني صدر جو بایدن په واک کې هم لږ وخت پورې موجود وه. د جنوري په شلمه واک ته د راتلو سره سم صدر ټرمپ امریکا ته د چینایي مالونو په درآمداتو 10% اضافي ټیکس اعلان کړ. د دې ګام په سبب تمه ده چې د چینایي مالونو بیې پورته لاړې شي چې پکې لپټاپونه د ماشومانو د لوبو سامانونه او د ډول سنگار ځینې شایان شامل دي.
د تجارت او ټیکسونو کې د اضافو په جګړه کې څوک هم فاتح نه وي. دوی د دواړو هیوادونو ولسونو ته تاوان رسوي. دې وخت چې څه په کار دي هغه دا چې په ټیکسونو کې اضافه دې یو طرفه نه وي خو د برابرۍ په اساس بحث او احترام وي. موږ امریکا باندې زور اچو چې خپل غلط فعالیتونه سم کړي او اقتصادي او کاروباري مسالې دې نه سیاسي کوي.
چین د امریکا نه درآمد کوونکي قوله او مایا قدرتي ګیس باندې د 15% او په خام تیلو زری مشینري او د امریکا نه اخستونکو موټرو په لویو انجنونو باندې 10% د اضافي ټیکس اعلان وکړ. بیجینګ په ګوګل د امریکا د اجارهداري په ضد پلټنې شروع کړې او د کالیو یا د لباسونو جوړونکي امریکایي شرکتونه پی وی ایچ، ټامی هیلفیګر او کیلوین کلاین یې د بې اعتبار شرکتونو په فهرست کې واچول. چین د 15 غیر معمولي اوسپنو په برآمد کولو محدودیتونه هم پر ځای کړل. کومې اوسپنې چې په دفاعي وسلو او صفا انرژي په جوړولو کې کارول کیږي. د چین خارجه وزارت وایاند وایي چې د یو بل څخه په درآمداتو د دې ټیکسونو تاوان عام اولس ته رسیږي او امریکا دې دا ډول فعالیتونه نه کوي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگتن ډی سی.
د ډیوټي یو ساته خبری خبرونه لهم دوام لري. راځو د بل راپور په لاته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن په وایټ هاوس کې د اردن پاچا عبدالله او ولیعهد شهزاده حسین سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې ټرمپ په وروستیو ورځو کې د غزا تړانګا په خپل ملکیت کې د اخستو خبره کړې او په اردن او مصر یې غږ کړی دی چې د سیمې فلسطینیانو ته دې پناه ورکړي. په دغه اړه باندې زموږ همکار صداقت جان په لویه پښتونخوا خبرونه کې نوشروان کلندر ته تفصیل ویلې ده.
ډیره مهرباني نو شیروان دا ملاقات په داسې وخت کې کیدونکې ده چې صدر ډانلډ ټرمپ په 1300 ورځو راسته دا خبره کوي چې غواړي د غزا ملکیت ترلاسه کړي او په دغه ځای کې د رهایشي ودانیو یو عظیم شان دغه په قول منصوبه تیار کړي او هغه غواړي چې د سیمې فلسطینیان ووځي او اردن او مصر ورته ځای ورکي دواړه هیوادونه چې دي د امریکای نږدې اتحادیان دي خو دواړو ملکونو د صدر ډانلډ ټرمپ دغه تجویز رد کړی دی د مصر صدر عبدالفتاح السیسی نن د نهې په ورځ د ډنمارک وزیر اعظم سره په خبرو کې د هغه د دفتر تر مخه دا خبره کړې ده چې د غزا د بیا آبادولو کار د په داسې حال کې شروع کړی شي چې فلسطینیان په خپل ځمکه د اوسېدو حق ولري نو په د وایټ هاوس په ملاقات کې امکان دی چې صدر ټرمپ او شاه عبدالله ثانی په دې موضوع باندې خبرې اترې وکړي او امریکایي مطبوعاتو هم په دې اړه رپورټونه ورکړي دي او وایي چې کنه دا په دغه موضوع خبرې اترې کیږي صدر ټرمپ د ګول پورز دا امکان هم سرګند کړو چې مصر او اردن دغه تجویز سره سم فلسطینیانو سره ته خپل خاورا ځای نه ورکوي نو امکان دی چې امریکا بیا دواړو ملکونو سره خپل امداد هم ودروي یا ختم کی نو اهم ملاقات دی په دغه تناظر کې
او صداقت جان صاحب چې د مصر او اردن لخوا ډانلډ ټرمپ چې کوم پلان یا کوم منصوبه ده که هغه سره تر اوسه پورې اتفاق نه کړی یا رد کړی ده سیډون کې دلته په دې باندې آیا سباسونه کوي چې منځنۍ لاره هم شته د دې کنه
نو خپل صدر ټرمپ 13 هفته دا امکان صدر سرګن کړو چې غني اوس خودواړه ملکونه انکار کوي هغه د خبرې سره تجویز سره متفق نه دي خو ممکنه ده چې بیا ورسته ومني خبره ومني او دغه تجویز سره دغه تجویز دغه تجویز حمایت وکړي نو اوس په کتنه دا وی چې او بل داسې رپورټونه هم دي چې د مصر چارواکي هم دا هفته واشنگټن ته روان دي نو کتنه بداوی چې په دغه ملاقاتونو کې څه خبري کیږي او د دې څه نتیجې راوځي
سر ډیر مننه تاسو صداقت جان صاحب
مهرباني
مننه
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ غواښ کړی دی چې د حماس ډله د خالی او ورځې پورې د خالی ورځې غرمې پورې ټول ورته شوی اسرائیلیان خوشی نه کړي نو قیامت به جوړ شي ټرمپ وروسته له هغې دا څرګندونه وکړي چې د حماس ډلې اسرائیل د اوربند نه په سرغړونو تورن کړی شوی او ویلي دي چې تر بلې اطلاع پورې دی برمته شوي اسرائیلیان آزاد کړي اسرائیل د برمته شوو په خوشی کېدو کې ځنډ د اوربند نقص بلی په دغه باندې د آشنا ټي وي خبريال سمولا جلال زین نور تفصیل تاسو ته وایي
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل چې حماس په غزه کې پاتې برمته شوی د شنبه تر غرمې پورې آزاد نه کړي نو د اسرائیل او حماس ترمنځ متزلزل اوربند باید لغوه شي خونو موري زیاته کړې چې دا ډول پریکړه به اسرائیل کوي
تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري کټول برمته شوی د شنبه تر غرمې 12 بجو پورې ستان نشول نو زوایم چې لغوه یې کړی ټول شرطونه فسخ دي او پریکړه چې مصیبت پرې پیل شي
ټرمپ ورسره غدا څرګندونه وکړه چې حماس د دوشنبه په ورځ ووي چې تر بلې اطلاعي پورې به د نورو برمته شویو آزادۍ دل وځندوي حماس پر اسرائیل تور پورې کړ چې د غزه شمال ته د بيځه شویو پستانولو کې ځان رامنځته کوي د حماس یو جک پورې چارواکي سامي ابو زهوري ویلي چې د امریکا د ولسمشر څرګندونه نازک قربان سختوي خود اسرائیل دفاع وزیر ویلي چې د حماس له خوا هر ډول ځند به د اوربند د توافق بشپړ نقص وي هغه د اسرائیل پاوسته د لوړ تیرسي امر کړی دی تیر میاشت د دوه طرفونو ترمنځ دوربند په پیلیدو سره حماس یو ویش برمت شوی آزاد کړي او اسرائیل څخه باندې و سعودي فلسطینیان له خپل زندانونو خوشی کړي دي. د بندیانو بل تبادله د شنبه د ورځې لپاره پلان شوی و چې د درې اسرائیلیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینیانو آزادیدل په پام کې نیول شوی وو. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په څرګندونه کې حماس ته د خبرداري سربیره د آزاد شویو کسانو په وضعیت هم وغږېد. هغه وویل د حماس لخوا آزاد شوي کسان داسې ښکاري چې د هولوکاست څخه راوتلي وي.
فکر کوم دا ناوړه ده. ما هغه برمته شوي ولیدل چې خوشي شوي وو او هغوی ډنګر ښکارېدل. داسې ښکاري چې 1920 لسیزې اړوند وي. دا ډېر شرم دی. فکر کوم نړۍ هم ولیدل. داسې ښکارېده چې هغوی یو اجباري کمپ کې ساتل شوي وي. په اصل کې همداسې وو. داسې ښکارېده چې هغوی د هولوکاست څخه راوتلي وي. دا د خفګان وړ ده.
بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز سره په خپله مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره شوي ویلي چې د امریکا لخوا د غزې د مالکیت په اړه به د هغه په پلان کې د غزې اوسیدونکو اجازه ونه لري چې بیرته ستانه شي. خو د هغه د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي چې په نورو هیوادونو کې به د غزې د اوسیدونکو ځای پر ځای کول موقتي وي. بلخوا د اردن پادشاه ملک عبدالله ویلي چې هغه د غزې د نیولو او د فلسطینیانو د بې ځای کېدو مخالفت کړی دی. د مصر د بهرنی چارو وزیر هم د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې عربو هیوادونو نور سیمو ته د غزې د اوسیدونکو له بې ځای کېدو او د دې سیمې د کنټرول په اړه پلان رد کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د اسلام آباد های کورټ د پیکا په لنجمن قانون د عمل درآمد ودرولو په اړه باندې د صحافیانو د تنظیمونو غوښتنه رد کړې ده او ورسره یې د یاد قانون خلاف د خواستونو په معامله اټرنی جنرال ته د معاونت نوټس جاري کړي. پاکستان کې د خبریالانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین آف جرنلسټس د پیکا قانون په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي او د نهې په ورځ یې اورونه شوې ده. د دې خبر یا لارښود حسین یې نور تفصیل ترستوي.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست وکیل عمران شفیق عدالت ته په وړاندې کړي خپل دلایلو کې ویلي چې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا دومره په تاده کې جوړ کړی شوی دی چې د شیقونو نمبر یې هم سمې نه دی درج کړی. او په یاد قانون کې دومره غلطۍ دي چې د خواست کوونکو پکې دوه تعریفونه شوي دي او هغه هم د یو بل سره متصادم دي. د صحافتي تنظیمونو وکیل ویل د پیکا لاندې جوړ کړی شوی شکایتي اتارټي هم هغه ده چې لوړاندې څخه د پیمبرا په قانون کې موجود دا. په پاکستان کې او په نړیوال کچا د بشري حقوقو ډلې، سیاسي ګوندونه او صحافیان د پیکا قانون کې د وروستي بندیزونو غندي او دا په آزاد صحافت د بندیزونو او د مخالف غږونو د غلي کولو ناوړه حساب بولي.
اسمه یې اکټ جو ہے نہ صرف
د دې قانون یو دفعه نه یوازې د صحافیانو، ډیجیټل میډیا سره تړلې خلکو، بلکې په عام خلکو هم لاګو کیږي. یعنی که څوک هم په حکومت باندې جایز تنقید کوي نو هغه به د دې دفعې لاندې نیول کیږي. معنا دا ټولو ته یو خطر ده.
د نهې پر ورځ د اورېدنې په محل د اسلام آباد های کورټ بار صدر ریاست علي آزاد عدالت ته ویل چې د پیکا قانون د آئین د 19 او 19 الف ماده د سرغړونې پترس کې جوړ کړی شوی دی. خو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس انعام امین منحاس پوښتنه وکړه څه وایي چې د جالي خبر شایع کېدل ودرېدل پکار دي او کنا، ځکه چې جالي خبر یو ستونزه خدا. د ایډوکیټ ریاست علي آزاد وینا وه چې په یاد قانون کې د ټریبیونل د فیصلې خلاف اپیل نیغ په نیغه سپریم کورټ کې ایښودل شوی او حکومت په دې لړ کې د اړوند اړخونو سره مشوره نه ده کړې. صحافي د خپل خبر د سرچینې خودلو هم پابند کړی شوی دی. خبریال د سرچینې نه خبر اخلي، خو که هغه خبر وا نه غستل شي نو بیا خو به یوازې د موسم خبر ورکول پاتې شي.
اس کا مقصد کسی فیک نیوز د دې قانون مقصد د جالی خبر مخنیوي کول نه دی، بلکې د دې مقصد د ټولنې هغه مخصوص برخه غلي کول دي د کم مخالفت چې حکومت نشي زغملې.
د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې فریډم هاوس د کال 2023 په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او هم د دې لامل د سلو هیوادونو په فهرست کې په 20 نمبر دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم په دې وروستو کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې دغه هیواد پارلمان لخوا د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي 2025 ترمیمي قانون دی سمدستی توګه ختم کړي او یادې پکې اصلاحات وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې د قانون هدف د بیان ازادي ترولل نه، بلکې د ناسم معلوماتو خپرولو مخه نیول دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د کرپشن پر لړ کې ترانسپیرنسی انټرنیشنل تازه راپور لمخې پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو فهرست کې د 133 لمبر نه تر 135 پورې نور په ښکته باندې تللې. د کرپشن تر ډیره حده پاک په اول لمبر هیوادونو کې ډنمارک او ورپسې فنلینډ دي. د ډیوه خبریال الیاس خان دغه تفصیل څو شېبې وړاندې په لویه پښتونخوا خپرونه کې زموږ همکار نو شروان قلندر ته ویلې دي.
جی نو شروان صاحب، په دغه حواله سره مونږه د پاکستان لغوندې تاریخ ته شاته وګورو نو هر کال په دې کې دغه تنزلي یعنی په ښکته باندې پاکستان دغه درجه بندۍ کې راځي. لکه په کال 2000 کې په 130 هیوادونو کې پاکستان 143 نمبر باندې او په درغلو کې. اوس چې کوم د ترانسپیرنسی انټرنیشنل نوی راپورټ دی د 2023 نو په هغې کې د 135 نمبر باندې راغلی دی. نو دې نه تاسو اندازه لګوئ چې په دې څلورو کالو کې په دې کې تقریبا 11 درجې د تنزلي شوی ده، یعنی په ښکته باندې راغلی دی، چې د هغې بنیادي وجه څېړونکي او ځایي مطبوعات د پاکستان هر اداره په دې کې د تنزلۍ ښکار ده او هغې کې بډې درغلۍ دغه تورونه لګي که هغه د هیواد سیاست مداران دي، که هغه عدلیه ده، که هغه سیول او پوځي بیوروکریسي ده، او که هغه کاروباري غړي دي. نو دغه ټول اکثر په دغه نیوکې په پاکستان باندې کیږي. او که به دا خپلو کتونکو اوریدونکو ته ووایم چې دا وخت نن د آی ایم ایف یو تکنیکي ډلې د پاکستان چیف جسټس سره نن په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی، او هغوی سره د انصاف په فراهمۍ په عدالتونو کې خاص کر چې دا زیاتر کیسونه پراته وي د بډې رشوتونو یا یو غیر ملکی سرمایه کارو ته، آیا په پاکستان کې څه قسمه یقین دهانی به ورکول کیږي چې هغوی راشي او دلته کې سرمایه کاری وکړي؟ نو آیا پاکستان د سرمایه کاری په حواله سره یو سیف ملک دے او کنا او یا د پاکستان عدالتونه دغه خلکو ته یا عام ولسته چې کوم ستونزې دي نو د دغه ختمولو څه ضمانت ورکول شي، نو د دې نه تاسو اندازه لګول شي چې د پاکستان په هر اداره کې څنګه چې ما وړاندې نه وایي که هغه د سیاست مداران دي که سیول پوځي بیوروکریسي ده او که غټ غټ کاروباري غړي دي، نو په هغې باندې دغه د کرپشن تورونه لګي او په هغې کې اکثر لکه څه هم پاکستان وایي چې دوی دې دپاره زیات ګامونه اوچت کړي دي، خو که دې رینکینګ ته مونږ وګورو نو په دې کې د پاکستان دې اکثر له پخکته باندې را روان دي.
رپورټ چې دي داسې مرتب کوي سګوري په یو هیواد کې یا پاکستان غونډه کې هیواد کې سګوري کوم څنګه ته ګوري چې پدې کې کنه درغلې دي یا کرپشن دي
پدې کې؟ خو کلندر صاحب زیاتره هم د دوی عمدغه طرز حکمرانۍ ته ګوري چې په دې ملک کې گورنر څنګه دي، پدې کې د انصاف نظام څنګه دي، پدې کې آیا جمهوریت دې کې وته کوي یا یو جمهوری ادارې مضبوطې دي او کنه دلته کې چې کم شتمن ده ډلې دي کاغه سیول یا پوزی بیوروکریسی دا کاغه غټ غټ کاروباری غړی دی دا غوی اثر رسوخ د لاندې دا نظام په دې ملک کې روان دی، نو دا ټول سیزونو ته دوی کتنه کوي او اکثر دا غي بیا هغه هوادونو ته دوی خپل یو اډوایس هم ورکوي چې په دې دې مت کې د دوی کارونو کې څنګه چې د آی ایم ایف دا غټل راغله د تکنیکی او دوی باندې ټول وزارتونو سره د سپریم کورټ سره چارواکو سره ویني او بیا خپل یو رپورت مرتب کوي په جولای کې او دا غي پترس کې په پاکستان ته نور په دې باندې کس دای شرطونه ویني هغه په هم لګول شي، نو په دغه والي سره کوک او کتل شي نو که تعلیم دې صحت دې د خوراک دغه د دغره مطبوعات او ازادي د انصاف فراهمي ده، نو په دې ټولو کې په نړۍ کې د پاکستان چې کومه درجه بندي ده په هغه عبادتونو کې شامل دي کم چې پر لپسې په خطر روان دي په کرپشن کې او په نورو حکمرانۍ کې.
مننه الیاس خان د تفصیل راکولو.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته تاسو نه خپنیغه د واشنگتن ډی سی نه ګوري. د پاکستان حکومت د بهر میشته پاکستانی مزدورانو ریمیټنسز یا مل تلېګلې پیسې د قومي اقتصاد مهمه برخه ګڼي، خو مسافر وایي چې د مخ کې په نسبت خرچې سیوا شوي نو د کورونو په مالی حالاتو کې ښکاره بدلون نه دی راغلی او نه پکې سیوا کارونه کول شي. د پاکستان د مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د جنوري په میاشت کې مسافر خپل کورونو ته 3 ارب ډالر لیږلي چې د دسمبر میاشت د لیږلو شو پیسو نه کم دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال عرفان بهادر د عرب اماراتو نه تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
په متحده عرب اماراتو کې اوځوان وایي چې د کوم مسافر تنخواه د زر نه یو نیم زر درهم پورې ده، که څه هم دوی هر میاشت کورونو ته پیسې لیږي خو بچت پکې نه کیږي. د تیرې میاشت نه د مخکې میاشت ضرورتونه زیات وي نو دوی په سیوا پیسو لیږلو مجبوره کیږي، نو کېدای شي دغه پیدا کمی اقتصاد ته رسي.
مونږ چې په 2019 کې رالو دوبۍ ته ړومبۍ پیرا باندې نو مونږ 1,500 روپۍ کور ته لیږلې، کور حالات پې خښکلي روانو پې گزاره وه روانه وه، اوس 1,000 - 1,500 لیږو او بیا په کوم څه شی نه پاتې کیږي، بس میاشت چې 13 نه وي پیسې ختمې وي بیا د دلته نه اډوانس لیږو.
د فیصل آباد یو ځوان وایي د کور مالی حالات یو خوا د دوی خپل ضرورتونه هم نه پوره کیږي.
اور میرے کو 8 سال ہو گئے ادھر دبئی میں.
زما اتکال وشو دبئی کی 2014 کی راغلی وما وس 2015 چلیږي، خو مالی حالات هاغه شان دي چې کله د 3 میاشتو په چټی زو نو دومره پیسې نه وی چې چټی په سړې تیر کړی.
داسې ځوانان هم پاکستان چې وای مسافرې ور ل پیداور کړي او هغه کارونه یې کړي کوم چې د هیواد په مزدوري کې مشکلو.
ما جب سے دبئی میں آئم تب سے میں
کله نه دبئی ته راغلم نو هر څه میسم چلیږي. ما 2 چته کور جوړ کړی او دا صرف زکه چې دلته راتلو نه پس می پیسې ګټلی، زکه چې مخکيره سره هیڅ نو
پہله سے مطلب بهتر ای
دو مخکینه خشوی یو دلته ګټلو پیسو سره مو مالی حالت بدل شوه، کور مو چلیږي او اضافي کارونه هم پکې کیږي.
خصاد وی یواد خوراک نه دی نور کارونه هم راځي، نو هغه د پاره دوی جدا پیسې لیږي، هغه د خرچې په پیسو کې نه کیږي.
بس دې کې خو آباده و آباده نه کیږي، خېټې ته نه رسیږي، دا دوره تنخواه شي بس گزاره دا روانه ده. په الحمدلله شکر و په اوباسو او آباده م آباده د دې سیزن او ترتیب کې نه جوړیږي او کو نو قرض براوړو ده بل نه.
د پاکستان مرکزی بینک شمیرو تر مخه د متحده عرب اماراتو مسافرو په جنوري میاشت کې د دسمبر په مقابله کې 2% کموالی سره 602 میلیون ډالر ریمیټنس لیږلي. دغه شان د سعودي عرب نه هم پیسو لیږلو کې 15% کموالی راغلی او 238 میلیون ډالر لیږلي شوی. سخ مالی کال د جولای نه تر جنوري پورې 6.8 بلیون ډالر پاکستان ته د مسافرو لخوا لیږلي شوی، کوم چې تیر مالی کال دې موده کې 15.8 بلیون ډالر وو. خو د مسافرو په وینا نه د پاکستان اقتصاد ښه شوی او نه د دوی په مالی حالاتو کې ښکارا بدلون راغلی. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
زرګران وای په خبر کې د تیری یوې اونې په محال د سروزارو یوې تولې بیا کې 15000 روپۍ زیاتواله راغله او دغه اوس یو توله 2,00,000 او 98,000 روپو ته رسیدلې. چلوجی مارکیټ ته د اخستونکو خلکو په ځای خرڅون کې ډیر راضي. تفصیل د ډیوه خبريال احسان احمد خان په راپور کې تاسو ته وایي.
د سرو زرو بیا کې پر لپسې دغه اضافي په ځانګړي توګه خزي ډېر متاثر کړي دي. د پښتنو په ریواج کې سرو زرو کالو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي، خو لوړو بیو لوجه اکثره خلک دا وس نه لري چې سره زر واخلي. د خزو تر مخه د سرو زرو بیا کې اضافه هغه یو لامل دی چې لوجه اکثره جنکۍ په وخت د واده کولو نه پاتې شي.
زه په خپل دلته کې سره زر غشتون لراغلی ما، او چونکه د دې های ریټس چې ما وکتل نو دا د وس نه بار دي. زه په خپل ځانځنی اوس جواب هم کوم نو چې زه په خپل دانه شم افورد کولی نو غریب سړی بس افورد کی.
بلخوا په وخت واده نه کېدو لوجه اکثره جنکای د احساس کمترۍ سره بیا د نفسیاتي ستونزو هم ښکار شي.
نن سبا کګوري کالینه بغیر خواده کیږي نه که غریب دی که مالدار دی، خامخه کالی خو کول وی. او زما په خیال چې دا ډیر غټ اثر په جینکو باندې زیات پرې باسي چې پکور ناشتی دي. مدام یو غټه مسله ده چې هغه پکور کې بیا ناشتی وي د مختلفو مسایلو سره مخ وي.
که یو خوا اولس د ګرانۍ لواجه نوې د سرو زرو کالی نشي غستلې، نو بل خوا اکثره خلک د نرخ سیوا کېدو سره زاړه سره بازار ته خرص لپاره راوړي ترسو سره زر خرص کړي او د کور ضرورتونه پرې پوره کړي. د پېښور مبشر حسین د سرو زرو بایو لوړېدو وروسته د کور نه د سرو زرو کالی بازار ته خرص لپاره راوړي دي. وایي د کور ضرورتونه د ګرانۍ لواجه نه پوره کیږي، د دې لواجه دغه د سرو زرو کالو خرڅولو باندې مجبوره شوې ده.
چې کوم مظالم روان دي هغې دپاره بیشتر خلک چې دا دغه خرڅۍ او آبې والا دپاره او نور معاشي حالات نن سبا ډېر زیات ډسټرب دي، کاروباري حالات داسې ډسټرب دي چې هغې دپاره مجبوراً هر سړی خپل دغه خرڅۍ دي.
سوداګر وای دا وخت مارکیټ ته 90% خلک سره زر خرڅولو لپاره راضي او د نو سرو اغستونکو شمیره د نش برابر ده، ولی چې خلک مجبور دي او په ګران بیا سره نشي اغسته.
هغه کوم ملک کوم معیشت ته هغه صدا ډیر زیات ریلیټډ دي، بیا ډالر صدا اونچنی د دې راضي. خامخا چې دنیا کې چې کم چریګي لګیا دي یا جنگونه کیږي یا امریکا سره کم ډیلینګز دي یا کم موږ ملک هغه د وژن خامخا دا اتار چړو د دې راضي.
د پیښور د اندرشیر بازار سوداګروای کچری د هیواد معاشي صورتحال خشي او د روپۍ زور سیواشي نو هیله ده د سرو زرو بیا کم شي او دا بازار د پخوا په سیر یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
یو بار وړونکی ورګاډی د ګل یا دوشنبه په ورځ باندې د چین له جنوب لویدیز ښار چونګ چینګ څخه د افغانستان په لور حرکت کړی دی. په دې ریل کې مواصلاتي آلات او نور پیداوار بار کړی شوی دی چې ټاکل شوی د افغانستان په ترقیاتي منصوبو کې به وکارول شي. تفصیل د پوادلا مې په راپور کې.
د چین له چونګچینګ ښار نه روان شوی بارونکې اورګاډی به د 12 تر 15 ورځو وروسته افغانستان ته ورسیږي. دا د بارونکې ریل د یوې نوې لارې پرانسته ده چې دا لار د چین له چونګچینګ ښار نه پیل او د قزاقستان، ازبکستان او نورو ملکونو په تیرېدو سره افغانستان ته رسیږي. هغه مواصلاتي آلات چې په دې ریل کې بار دي او افغانستان ته لیږدول کیږي، هغه د چینایي زی ټی ای ټیلیکام کمپنۍ پیداوار دي او ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ځایي مواصلاتي جالونو او اډانو په ودی او پراختیا کې استعمال کړی شي. په دې وروستیو کلونو کې د چین هیواد چونګ چینګ ښار په یو لوی تجارتي مرکز بدل شوی چې له هغه ځایه یو شمېر باروړونکي ریلونه یا اورګاډي یورپ او مرکزي ایشیا ته ځي. د دغو تجارتي بارونو حجم ورځ تر بلې زیاتیږي. تر اوسه پورې څه باندې 18,000 ریل ګاډي له دغه ښاره د 500 زیاتو ریل پټلیو باندې تللي چې دغه ریل پټلۍ مرکزي ایشیا او یورپ سره نښلوي. دغه تجارتي سامانونه د چونګ چینګ نه د آسیا او اروپا څه باندې 16 تجارتي ښارونو او سیمو ته هم رسیدلي دي. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پېښور های کورټ د کسیزه بنچ په یو مقدمه کې فیصله ورکړي او اړوند چارواکو او ادارو ته ویل دي چې د کراچۍ او تورخم په مینس کې په لوی لارې غیر ضروري چک پوسټونه کم کړي، او په خاصو ځایونو کې د قومي ادارو یو ځای پوستي جوړي کړي چې ځای په ځای باندې د ترانسپورټرانو د ودرولو د هغوی نه د پیسو اخستلو چلند کم شي. په دغه اړه باندې د ډیوا خبریال عثمان خان نور تفصیل د پېښور نه په خپل راپور کې داستوي.
عدالت ویل د کراچۍ او تورخم ترمنځ په کامی شاره د تجارتی گاړو د تګ راتګ په لار کې ځای په ځای د بیلابیلو ادارو د چک پوسټونو په حق لدی احکامات عملی کړی شي. چې په سلورم سپتمبر کال 2019 کې د هغه وخت وزیر اعظم ورکړیو دغه احکامات په دې لاره د پاک افغان او ترانزیت ټریډ د سامان وړونکو د گاړو د سازمان د طرفه د مختلفو ادارو لخوا ځای په ځای د ودرولو او د پیسو غوښتو د شکایتونو وروسته ورکړی شوی.
پدې کې های کورټ چې کوم دینو باقاعده پراپر آرډر ایشو کو او هغه آرډر دا وی چې بای ایلیګل چې څومره چک پوسټونه دي دا ختم کړي لیګل چیکینګ کوي او په لیګل طریقه او بل ایکسټورشن چې کوم دی رشوت خوري مکمل ختم کړي دا په پیسو صورت باندې نه ټالریټ کیږي.
په فیصله کې های کورټ ویل غیر ضروری چک پوسټونه دي ختم کړي شي او د تجارتی گاډو د سہولت لپاره جوړ چک پوسټونه دي یو ځای ته راغون کړي شي چې ترانسپورټران د بیلابیلو ادارو د اهلکارو لخوا د پیسو د غوښتو د چلن مخه ونیول شي. عدالت د سلورو پاڼو خپل فیصله کې ویل دا چلن نه یوازې حکومتي ادارو بلکې د حکومت لپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي او تجارت ته زیان رسوي.
اوس عدالت فیصله وکړله په ډیر ښه سره انداز سره زه له ادارو نه غواړم چې دا فیصله عملي کړي. دویم یو شیل عدالت نه پاتې ده چې هغه ډرایونګ لایسنس د افغان ریفیوجیز چې کوم ای سی سی او پی او آر کارت لري د افغان ډرایونګ لایسنس باید موږ ته ترانسپورټ اداره راکړي.
پیښور کې د چیمبر چارواکي وایي د پاکستان د حکومت د لوري ترانسپورټرانو ته تجارتی گاډو سره د کلینډر د تلو اجازه شته خو د هغې د پاره قانوني تقاضي پوره کول پکار دي.
بشمیره گاډي ټریډ پالیسۍ کې ځان نه درج کړي نو کده کلینډر غواړي هیلپر غواړي نو پاکستان حکومت خود ته وایي چې زه در کوم خو څه قانون د لاندې خو راضي کنه دا خو امکان نه لري چې یو واره پاغې معنی په یو موټر کې یو واره هیلپر احمد وی په دویم واره پکې محمود وی په دریم واره شمشیر وی نو څه پالیسی لاندې به خامخا ترانسپورټ هم ځان راولي او خپلې ذمہواری به هم پوره کوي تاون چې و نه کې دواړه جانبین که پاکستانی ترانسپورټر افغانستان ته ځي قانون واضح دی پاتې شو د پالیسۍ خبره. په ټوله دنیا کې د ایکسل لوډ دی په چین کې د ایکسل لوډ باندې گاډي زی
د افغان ترانسپورټرانو د اسوسییشن لخوا د خپل ستونزو د درخواست په رومبي ځل په 14 سپتمبر کال 2023 کې د های کورټ د انساني حقوقو سیل تا ورکړی شوو چې ورستو د درخواست پر ایک پټیشن کې بدل کړی شو. عدالت ویل اړوند ادارې د هغه نور سہولیات او اسانتیاوي هم په نظر کې وساتي او تجارتی ترانسپورټرانو تجارت دی ورکړي چې یاد رټ پټیشن په اوریدنه یا فیصله کې احاطه شوی نه دی. عثمان خان وایس په امریکا ډیوا پیښور.
د ټولنیز او کلتوري خندانو او د ورستو پاتې سوچ لوجه په خوا لوجه با په خوا جنکی د ساينس او ټکنالوژي شو بوتا نه راتلی خونن سبا دغه فکر کې لوی بدلون راغلی دی. د پیښور یو اعلی تعلیمي ادارې د آی ټی د شعبې یو پروفیسر ډاکټر سومیرا جوهر دا خبره کوي. هغه د ساينس او د خزو او جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه او خبریال هاشم علي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
جنرلی سپیکنګ اول خو بجینه کې سوشیو کلچر نورمز د بجینه نه راتلې بیکاز اغیت اویرنس نو بیکاز یو نو او هنوا ایجوکیشن چې دنو د پیرنټس کم او د ابا اجداد کم نو اغی بل یک جنه کې انکرج کولې نه اوس شیزونا داسې نه دی اوس چې دنو ډیر اویرنس را شو سپیشلی زبدا آی ټی خبره کوم آی ټی کې به مخ کې جنه کې ډیر کم وي اوس موږ ګورو چې آیا بیچ هر نوې بیچ کې چې دنو موږ سره د پچله بیچ نه زیات جنہ کې راضی زب بیا وای ما چې د تعلیم کمې ده مونږ سره د پویا کمې ده ٹھیک شو خلکو ته دا نه پتا چې ایجوکیټ کې تاسو خپل مین دي خوین دي نو تاسو یو نوې جنریشن ته چې دنو یو ایجوکیټډ مور ورکوي یو تعلیم یافته مور چې دنو خپل بچی م چې دنو تعلیم یافته کولی شي زما مور چې دنو ایجوکیټډ وا تعلیم یافته وا دا د زو تعلیم یافته يم زما بچی زما دواړه لوریان دي ماشالله غیم چې دنو تعلیمونه کوي خزونو کې کوي انټيليجنت دي ٹھیک شو نو زما په خیال د ایجوکیشن کمی د تعلیم کمی چې دنه یو ډیر غټ وجہ ده
د آی ټی ساينس انجینرینګ میتھس دا قسمه شوبي اکثر له خلکو دې طرف ته الکان زیات رجحان وي جنکو اوس قسمه طریقې سره رجحان دې طرف ته سیوا کې دي شي سدا سي ګامونه حکومت او د کورونو په ستا غستل کې دي شي چې جنکای هم دې شوبې تراشي او د نن سبا د جدید دور کې دې ضرورت په حق ته مو چې ضرورت شته
پارټیکولرلی د آی ټی کا خبر او کې نو هغه خو تاسو ته پد نن سبا ټول دور چې د آی ټی دی خو کته سو ماته نه جنرالي تاسو کوي چې میتھس کې یا ساينس کې یا د نورو شوبو کې ولې نه زی نو زما په خیال کې حکومت د فیمیل د پارا سو کوټه کې دی ان ټرمز اف نوکرو سیٹونه کی دی په تعلیمونو کې په یونیورسيټو کې په ادارو کې نو بیا چې دنو زما په خیال دا سټوډنټس چې دی ودي ډېر زیات انکرج کیږي وغيبا دې طرف ته راتلی بالکل زما پیرنټس سبا هم دا خواست کوم چې خپل لوريانه چې دنو ایجوکیټ کې خپل لوريانه ضروری نه دا چې تاسو هغه میتھس ته بوزئ نو فزکس ته نه بوزئ او فزکس ته بوزئ نو کیمستري ته نه بوزئ اني فیلډ هر یو فیلډ چې دنو خده یو تعلیم یو مین سټیټس چې کوم دی هغه تاسو یو جینیل چې ورکوي نو تاسو نسلونه روښانه کوي
د وایس اف امریکا دی وسره خبرې کول موږ له وخت را کول تاسو ډیره مهرباني ډاکټر سمیرا جوهر
ډیره مننه
د پورتونخوا کروندګرو د غنمو په پټو کې پسرلی د غنو کروندا فیل کړي د خو سیړنکار وای چې کډغه د وړي په موسم کې وکړل شنو حاصلات په زیاتی ملک وقاسی نور تفصیل وای
دا مخال د پورتونخوا صوبې کروندګر د غنمو په پټي کې د غنو په کروندا کې بوختي او په دې باور دي چې د غنمو سره سره بدګړې او چینو پیداوار هم ترلاسه شي گنی پدا سے حال کے کرل کی جی سیڑون کے باور توخ کے دا گنی کرل ڈیر اغیزمن نہ بولی کرواندگر ہم دا پسرلی کرواندا اغیزمنا نہ گنی پغواڑی چی دیو پٹی سخا پیو وقت کے دا غنمو او دا گنو دو ڈولا پیداوار ترلا سکڑی خدا چے دا زراعت محکمہ دا پسرلی لپارا دا نوی تخمن و ڈواندیزونا کبھی ندی دا حاغے کر ولی نہ کبھی
خو چر چمالی حالات برابر نجی اغا زرات والا نہ با پرمون تزی نوے نوے تو ہم چکم راضی اغا یاد کولی شی اور لکم کمزور کسانی نو منگ پدے وجہ ماندے اغا پارم والا لورزونا منگ تا چخپل گنے روخ پاتی شی نو منگو یار بدا بو کرو پدے وجہ ماندے لکا نغر دا اغا خپل کار شلو نو
دغه رنگ کروندګر دا دریز وړاندې کوي چې د دوی په سیمه کې په یخنۍ کې چنه پریوزي او د زراعت محکمې لخوا وړاندیز کړل شوی تخمونه ورسره متاثر کیږي او دوی هم هاغه ستر چار زاړه تخمونه کری چې ګټه یې زیاته ده
مونږ جی د ډیر وخت نه 77 چار غنی کرو او اصل کې زمونږ په دې علاقه باندې پرو دي ډیره زیاته چنه اوس نو دمنګ د دې وخت اکر چې دا دمنګ دلته کامیاب دي دلته موږ د اسوکر دلته نکیږي دلته دمنګ چنه ډیره پرو دي یخنی ډیره زیاتې بار بار علاقو باندې کوم د اسوکر چې وشي نو هغه اوس هغه غنی چې کوم دین اب تاسو بلی دلی بیا هغه داسې دی چنه والی دي نو هغه بم دا علاقو د پاره اخري او دمنګ د علاقې د پاره هم د قصه ته ترشار غنی د ډیر وخت نه روان دي تقریبا د 14-15 سالو شو چې دوم دا غنی رم دا غنی ته هم دلته بدل نشو
کسه هم کروندګر د موسمی بدلونونو ته په پام کتو سره خپل کروندکه بدلون راوستو ته تیار نه دي نو د هغې لپاره د مردان د شوګر کراپ ریسرچ انسټیټیوټ د پسرلی لپاره نوې تخمونه معرفي کړي چې هغه کې اصرار شهید ګل رحمان 2021 عبد القیوم 2017 مردان 2021 مردان 2005 او 77/400 شامل دي خود دې د کروندې طریقې سدي نو چارواکي وایي
تاسو چې کله کار کوئ نو په اکړ پسته یعنی د دوو جربو پسته باندې دوه بوجۍ ډی ای پی دوه بوجۍ ایس او پی او درې بوجۍ یوریا په سپلټ کې یعنی په تقسیم کې به دا تاسو ورکوئ ورسره چې کوم د حشرات دي د چنجي دي زمنګ د غنی زیات تر چې کوم نقصان ورکوي پیداوار لا اغه د چنجي دي کم ته چمنګ بور وروایو نو دا غي د روکتام د پاره ور سره دي پفرونل ټایپ دغه شانته کې گرینیولز دي دغه فارمولا کې دا دي ور سره ور چې د کر پټیم کې او د فنګس د اٹیک د پاره چې فنګس اٹیک پیونی شي پپوند چې ستوي نو دا غي د پاره دي فنجیسایډ هم په دغه د کر پټیم کې په سپری کې
خوسیړون کې بیا تاکید کوي چې باید کروندګر دې موسمي بدلونونو ته پکتو سره پخپل کرونده کې بدلون راولي او د پسرلی په ځای دې د اسو په موسم کې د غنو کښت وکړي چې پیداوار ورته زیات ترلاسه شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
قدرمن اردن کو د ډیوا ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پاتره سیستم نو خلی اجازه. الله فمن.